ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ਤੇੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੁਨਕੋ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਤਵਾਰ ਵਜ਼ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ 2018 ਔ ਦਮਈ ਦੇ ਮਿਆਸ਼ਤੀ ਪਿੰਜ਼ਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇਟਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦੇਵਖਸ਼ੀਵੀ ਦੀ ਦਮਾ ਖਾਮ ਸ਼ਪਕ ਵਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦਮਾ ਖਾਮ ਪਿੰਜ਼ਨੀ ਮੇ ਔ ਦਲਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਕੇ ਦਸਾਹਰ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਿਵੀ ਦੀ ਦ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਪਦੀ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਪਰਵਨੇ ਕੇ ਜ਼ ਅਨੀਲਾ ਖਾਲਿਦ
ਔ ਜ਼ ਨਸਰ ਕਾਕੜ
ਤਾਸੁਤਾ ਹਰ ਕਲੇ ਵਾਯੂ ਅਵਲ ਰਾਂਦਿਕੋ ਦ ਖਬਰੂ ਨੂੰ ਸਰਟੇ ਕੀ
افغان چارواکی وای د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د امن تړون لپاره په ار کې خبري اترې روانې دي. د تړون لاسلیک دوه په صورت کې حزب اسلامي به د حکومت په ضد وسلواله مبارزه پریږدي او د افغانستان اساسي قانون به ومني.
پاکستان وای د افغان کډوالو په هیواد کې د پاتې کېدو نیټه نه ده غځولې، خو نه غواړي چې افغانان په زوره ستانه کړي. د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ مطبوعاتو ته ویلي دي افغان کډوالو د ستنېدو لپاره به هڅې جاری ساتي،
پوری کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ والنٹیرلی واپس چلے جائیں. ہمارے ملک کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے ان کا، ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شام کې د یو پراخه ډزبندۍ د لوزنامې د هڅو په لړ کې د سعودي له بادشاه سلمان سره لیده کاته کړې دي.
او ست خبرونه تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې د سولې د عالی شورا او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار استازو امکان څرګند کړی چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ تړون به نن صدر اشرف غنی منظور کړي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي یو مرکچي امین کریم او د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د ای پی خبري ادارې ته ویلي دوی هیله مند دي چې صدر غنی به نن د یکشنبې په ورځ د هوکړه لیک منظور کړي. دغه خبری اداره وای له حزب اسلامی سره د جوړجاړی په افغانستان کې سولې او ثبات ډیر مهم دی او له مخالفینو سره د صدر اشرف غنی د خبرو اترو هڅه به نوره ګړندې کړي. هم په افغانستان کې امنیتي ځواکونو نن د یکشنبې په ورځ ویلي یو مهم شمالي شهر باندې د طالبانو تعرض درولی او درنه مرګ ژوبله ور اړولې ده. د دوی په وینا د بغلان ولایت مرکزی شهر پلی خمری شاوخوا جګړه هغه وخت شروع شوه کله چې وسلوالو یو شمیر کلی او امنیتي پوستې ونیولې. د جګړې له امله هغه لویه لار هم په عارضي توګه تړل سوې وه چې سرشار کابل له اتو ولایتونو او ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي، خو د امنیتي ځواکونو د بریالي جوابي حملو وروسته طالبان وتښتېدل او لویه لاره هم بیرته پرانیستل سوې، خو طالبانو په یوه بیانیه کې حکومتي اداګانې رد کړې دي.
د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ میډیا ته د افغان کډوالو پاړه خبرو کې ویلي دي چې پاکستان حکومت لا دا فیصله نه ده کړې چې آیا افغان کډوال به سمود نور پاکستان کې پاتې کیږي، خو پاکستان او افغانستان په دې لړ کې رابطې کوي چې د افغان کډوالو لپاره د افغانستان حالات سازگار کړي چې دوی بیرته واپس خپل وطن ته لاړ شي. عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې پاکستان افغان کډوال د فشار لاندې نه راوستل غواړي، خو دا غواړي چې دوی دې واپس لاړ شي. د پاکستان حکومت د افغانستان کډوالو لپاره د تیر کال د دسمبر 1 نیټه ټاکلې وه، خو د بیلابیلو حالاتو له وجې دا تګ وځنډېدو.
د پاکستان په نارامه بلوچستاني ایالت کې چارواکي وای ناپیژند وسلوالو له مرکزی شهر کوټي څخه یو تاجر برهمته کړی. هغه شهر کې تیره اونۍ هم دوه ډاکټران تښتول سوي وو. نور تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د ایرپورټ تاڼې د پولیسو مشر وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وویل چې په کلي الماس کې د خروټو د کوڅې اوسېدونکی عبدالستار د کوټي شهر پر پتی محمد سړک باندې دکان لري. دای تیره شپه ناوخته په خپل گاډی کې را روان وو. له کور سره نږدې څلور وسلوال کسان په بل گاډی کې ورته ناست وو. د دلارې ونیواله د په زور راښکته کې په خپل گاډی کې لزان سره په نامعلوم لوري باندې یوړی. د د کورنۍ په سملاسي ډول و پولیسو او ایپسی ته اطلاع هم ورکړې ده. پولیس او ایپسی راغل شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. پلټنې پیل کړې دي، خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستې دي. د کوټ ښار د مرکزی انجمنې تاجرانو مشر عبدالرحیم کاکړ د دغې پیښې غندنه وکړله. د له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې په سملاسي ډول دي دغه تاجر روغ رمټ دې راخوشي کړي. په روانه اونۍ کې په کوټه ښار کې د اغوا دا دویمه پیښه ده چې مخې ته راځي. تر دې له مخه د کوټ ښار له جنا ټاون څخه ډاکټر ارشاد اسد نامعلومو وسلوالو وتښتوي چې تر اوس مهاله پورې بې درکه دی. عبدالحمید سمسور وایس اف امریکا کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د طالبانو د مجلس عسکري څنګه ویاند عبدالله وزیرستانی وایس اف امریکا ته ویلي چې تیر شپه په نامعلومه ځای باندې د طالبانو د مجلس عسکري ډله او تحریک طالبان غونډه وسوه. د طالبانو د مجلس عسکري ډلې مشر اختر منصور او ټول ملګرو د تحریک طالبان پاکستان امیر مولانا فضل الله بشپړه ملاتړ اعلان کړی او له هغوی سره ګډ شوي دي. مولانا فضل الله کمانډر اختر منصور د شمالي وزیرستان امیر ټاکلی. د طالبانو دغه دوه ډلې په داسې محل سره یو ځای کیږي چې له تیر یو کال څخه په شمالي وزیرستان کې د طالبانو ضد عملیات روان دي.
د بنگلاديش پولیس تر مخه د همجنسانو د حقوقو لپاره کارکونکو په وجنو کې ککړ د داعش مشکوک تندروا گرفتار کړی دی. د ډاکې د پولیس ویان معروف حسین سردار وایي ملزم شریف الاسلام شباب جیل ته کړی شوی دی. چارواکو د شباب تعلق په بنگلاديش کې تندروا اسلامي ډلې انصار الله سره ښایي. دوی د همجنسانو د حقوقو لپاره کارکونکو د وجنې ذمواري په خپل سره اخیستې وه. زلحاز منان او داغه ملګری ټینه ماجوم در په بنگلاديش کې د یو رسالي د لارې د همجنسانو د حقوقو لپاره کار کولو. تیر میاشت په کسان په ډاکه کې د دوی ځای ته سره د وسلې را دننه شو او په ظالمانه طریقې دی وجل. منان با یو ایس ایډ لا هم کار کولو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د یک شنبه په ورځ په شام کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ د ډزبندۍ د لوزنامې د ټینګولو په اړه له سعودي عربستان څخه د ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال چې روان اونۍ د سیمې د ستونزو په هکله پراخې خبرې اترې کیږي. ښاغلی کیری نن د سعودي له بادشاه شاه سلمان سره ملاقات کړی. د دې ترڅنګ نوموړي له خپل سعودي همنصب عادل الجوبیر سره هم د شام په وځ خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن ویانا ته هم سفر کوي چیرې چې به هغه او د ایتالیې د بهرنیو چارو وزیر د لیبیا د نوي حکومت د ملاتړ لپاره د وزیرانو د غونډې کوربتوب کوي.
د آسټرالیا چارواکو د ترهګرۍ په تور کې 15 کسان د خالی پر ورځ نیسلې دي چې د سمندر د لارې انډونیشیا ته او بیا شام ته سفر کول غوښتل چې تندروا تنظیم دولت اسلامیه کې شامل شي. گرفتار کړی شوي کسانو کې یو تندروا جهادي مولا موسا سیرونټونیو ته د عمر قید ورکولو امکان دی کچرې په د تورونه ثابت شي. ملزمان به د ګل پر ورځ عدالت کې پیش کولی شي. د آسټرالیا وفاقي پولیس تر مخه په نیول شوي کسانو دا تور هم دی چې دوی په بهر ملکونو کې حمله کولو تیاریانې کولې چې ځان په مخالفه کاروایانو کې مصروفه وساتي. د دغه کسانو په حق باندې اوریدونکو تاسو له نور تفصیلات وی هغه زموږ همکار ارباب محمود علي درکوي.
د آسټرالیا پولیس 15 مشکوک کسان نیولې دي. دوی وایي د کسانو شام کې داعش سره د ملګری کېدو اراده لرله. پولیس زیاتوي دا کسان د موټر لګیدلې کښتۍ د لارې انډونیشیا او فلپاین وروستو شام ته تلل. د آسټرالیا ستر سرنوال یا اټارنی جنرال جارج برانډس وایي چارواکي د دې کسانو په ارادو خبر وو.
These people had been under surveillance for quite some time. That's the reason their passports were cancelled.
د ډیر وخت نه د دې کسانو سارنه روانه وه. هم په دې وجه د دوی نه پاسپورټونه واپس اخیستل شوي وو. چارواکو ته د دوی د ارادو خبر وو چې دوی منځني ختیځ کې د ترهګرو په جنگ کې شامل دل غواړي. د دې 15 کسانو نمونه نه دي ښودل شوي خو عمرونه یې د 22 او 23 کالو پورې دي. تېره ورځ په دوی په یو بل ملک کې د جنگ لپاره د تللو تور لګول شوی دی. د دې جرم سزا په آسټرالیا کې عمری قید دی. دا کسان د مې د میاشتې په 11 نیټه نیول شوي وو او په 14 نیټه به عدالت ته وړاندې کول شي.
د داعش یا اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د بغداد په شمال کې د هغه برید مسولیت پر غاړه اخیستی چې پکې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 21 نور ژوبل دي. نن د یکشنبې په ورځ یوه ځانمرګي برید کوونکي د ګازو د تولید یو مرکز و مخې ته په خپل موټر وچاودوي او له هغه وروسته 16 نور ترګر چې چاودېدونکي صدرۍ یې اچولي وي دغه مرکز ته ننوتل. خو د یو ساعت له جګړې وروسته امنیتي ځواکونو دغه کسان کنټرول کړل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استا خبرونه تاسو واردل او اوس به هم زو د ریپورتونو لوري ته په دې خبرونه کې د مرسره یو شمیر مهم ریپورتونه مطالب او مرکې را سره دي چې پکې د پولیو په باب هم ریپورت لرو دا ډول په
د صحت په حق لباندې هم موږ سره یو رپورټ شته دی ک وخت مو لرلو هغه په حق لباندې به هم اوریدونکو سره دا رپورټ شریکو.
خبر ایجنسی کې هم څلور کسان وژل شوی دی دغه رپورټ به هم لاندې کوو. خو زه د افغانستان لوري ته چیرې چې د سولې د عالی شورا او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار استازو امکان څرګند کړی چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ تړون به نن صدر اشرف غنی منزور کړي. په دې باب نور تفصیل اخلو زموږ له خبریال حکمل روان څخه چې دا وخت په کابل کې موجود دی. ستړي مسې او په خیراله حکمل روان صاحب. ډیر مننه تر ټولو مخه که هم د دې تفصیل راته بیان کړي چې دغه تړون چې د سولې د عالی شورا او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د استازو لخوا ډیر خبرې ور باندې سوي دي او داسې اخري مرحله ته یا پړاو ته رسیدلې دي څه دي پکې او امکان یې څه وخت څرګندېږي چې کله به صدر اشرف غنی د دې منظوري ورکړي؟
نن د حزب اسلامي او د سولې علي شورا غړي همداشان د پارلمان غړي ارک ته یا ریاست جمهوری ته تللي دي چې هلته د رئیس جمهور سره وګوري. خو د یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط موږ ته وویل چې تر اوسه پورې د دوی سره رئیس جمهور نه دي کتلي. د دې نه وروسته دوی ورته انتظار دی چې د رئیس جمهور سره وګوري. او په دې توګه نمکه ډېری خبرې لا تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي. او دومره د ګلبدین حکمتیار په اړه ویل شوي دي چې دای به د دې ډله به ټوله د نورو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. د دوی ډله به د افغانستان کې چې کوم بندیان لري هغه به خوشي کیږي او د دوی ډله به د افغان دولت سره په لیکو کې یو ځای کیږي. او همدا شان ګلبدین حکمتیار ته په امنیتی لحاظ د ده په خوښه به ویل شوي دي چې د ده په خوښه به په کابل کې یا په نورو ځایونو کې چې د کوم ځای خوښ شوی وي په هغې ځای کې به ده ته کور ورکولی کېږي او همدا شان ده ته به امنیتي عسکر یا ګردان ورکول کېږي.
او دا خو هغه ځینې جزئیات چې تاسو مخې ته راغلي دي او تاسو وایاس چې لا تر اوسه پورې صدر اشرف غنی د دغه استازو سره او د پارلمان لغړو سره ملاقات نه دی کړی، نو امکانات څه څرګندېږي چې آیا دا ملاقات به وسی او کوم هوکړه لیک چې دی دا به لاسلیک شي او کنه؟
نو د مخکې مې چې ویل چې د حزب اسلامي د یو غړي د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې نن که دا کار دوی ټول په تمه دي. دوی دا خبره هم وکړه چې نوي 95% د دوی کار خلاص شوی دی په ارګ کې ریاست جمهوري کې. خو یوازې د ولسمشر د لیدو یا د تړون لاسلیک کېدو ته انتظار دی چې هغوی سره وګوري دا تړون لاسلیک کې. د تړون د ولسمشر د لاسلیک کېدو نه وروسته به بیا دا تړون د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ته ځي. نو دوی په خپلو خبرو کې دا ویل چې تقریبا زموږ کار 95% خلاص شوی دی. دوی ولسمشر اشرف غنی ته انتظار دي او دا کار به انشاءالله چې نن کیږي. او کدا کار دوی دا هم ویل چې کدا کار نن ونه شو نو دا به بیا یوه میاشت یوه نیمه دوه میاشتې وخت وروسته به بیا کیږي، ځکه چې ولسمشر اشرف غنی بیا بهرنیو هیوادونو ته سفر لري، کنفرانسونه لري. هغې وروسته نه چې بېرته بیا افغانستان ته دی راستون شي وروسته به له هغې نه بیا دا کار کېږي.
او حکمل روان صاحب، پخپله تاسو بل څېړونکو سره خبرې کړې وي چې د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ دغه هوکړه لیک او د سولې لوزنامه چې دا څومره مهمه ده په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره؟
ککر صاحب محترم، د څېړونکو سره مو خبرې شوې دي. څېړونکي لکه څرنګه چې د حزب اسلامي اول پلاوی کابل ته راغی، د ډېرې مودې وروسته بیا دوهم پلاوی هم کابل ته راغی، او اوس هغه ستړون کې ډیر ورته خوشبينه و ځکه چې دوی وایي چې دا خبرې به ډیر زر خلاص شي او ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي حزب مشر به کابل ته راشي. دوی اوس وایي چې موږ د خبرو تپاول کې ډیر خوشبينه و چې دا کار به زر وشي. اوس هم دوی ورته خوشبينه دي خو دوی خپل خبرو کې داسې وویل چې دا کار ډیر وزن دی دوی باید دا کار زر وشي. د حکومت نه هم غوښتنې کولې چې دوی په دې کار کې لږ نظری کړي دا باید دا کارونه د دې په غنی زر پر سره شي چې د حزب اسلامي پر خبرې خلاص شي. نو دا غ نورو ډلو ټپلو ته وسلوالو طالبانو ته هم زمينه برابر ولای شي چې د ټولې خبرې وکړي د ټولې سره یو ځای شي.
ډیر مننه حکمل روان صاحب د ځان خیال ساتي په راتلونکو خبرونو کې به الله تاسو څخه هم په دې اړه نور جزئیات اخلو.
مننه ککر صاحب کوله.
کده منوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان دا خبري واوریدلې چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار ډلې او د افغانستان د حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبري روانې دي او وایي چې دا قسمه خبري کچري کامیاب شي نو دا بیا د نورو ډلو سره هم د خبرو لپاره زمينه برابرولې شي. په دغه حق لباندې د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین په اسلام آباد کې ستر خبريال او د طاهر خان او د افغان چارواکو د افغان په افغان چارو باندې بخنه غواړم د ډی رپوه لري هغه سره ریاض حسین مرکه کړی دا چې دغه خبرې د حزب اسلامي ډلې او د افغانستان حکومت ترمنځ چې کومې روانې دي د دې د کامیابی دو څومره امکانات دي او کچرې دا کامیابی شي نو د دې بیا څه اثرات کېدی شي. په دې باندې طاهر خان سوایي دا تاسو ته اورو په دې رپورټ کې.
زما په نظر باندې حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ چې شاوخوا دوه میاشتې خبرې روانې دي په هغه کې ډېر پرمختګ شوی دی او دا پرمختګ به لار سمندي یو تړون ته چې د سولې شورا سره کومې خبرې شوې دي. د حزب اسلامي د دوه پلاوو اول یو پلاوی د اروپا نه راغلی د یورپ نه راغلی او دویم بیا د اسلام آباد نه تللی. نو څومره خبرې شوې دي دواړه غاړو رسمن چې کله خبرې کړې دي نو هغوی په دې باندې ډاډ څرګند کړی دی چې پرمختګ شوی او د موافقه زیات کوي امکان لکه دی. البته دا نه څنګه دی هغه دا وایي چې د حساب نور وخت د حزب اسلامي سنور وړاندیزونه هم په پام کې نیولې دي هغه شریک لري د افغان حکومت سره. لیکن خو مثبت اشاره دواړو غوړ ورکړي دي تړون ته نږدې شوي دي او زما نظر دا دی چې دا تړون ډیر زیات به ګټوري د افغانستان د سولې د پروسې لپاره لکه چې حزب اسلامي سره به چې حزب اسلامي موږ ته ماضي په شان نظامی او سیاسي قوت دومره نه دی پاتې لیکن دا غیر د اهمیت نه انکار ځکه نشي کېدی چې افغان حکومت خپله ماغي سره خبرې وکړي او دې سره چې یو قسم ټوپک په ځمکه باندې دی وسلوال مزاحمت ختمي جګړې ختمي اعلان کړي نو دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر زیات مثبت پایلې لري. نتیجې به ځکه چې دا خبرې کله شروع شي وي نو په عمومي توګه په افغانستان کې د دې پروسې هرکلی شولې او دا څه به هم امکان وي چې په طالبانو باندې هم کړه پروسه پر مخ لاړه او د موافقه یې تړونو شو نو دا غیږ لپاره به هم باغی باندې فشار هم زیاتېږي تاغی باندې دباو هم زیاتېږي چې تاسو هم د علاقه په لکه چې څوک دا وایي چې افغانستان حکومت جنګ نه ګټلې خارجي قواو جنګ نه ګټلې طالبان هم نه ګټلې. جنګ د مسلې د حل لار نه ده. طالبان هم خبرو مې سترازي یا سبا یا بل ورځ یا میاشت یا دوه میاشتې پس
تر خان سه په دغه پروسه کې پاکستان سره رول لوبوي.
زما خیال په دې پروسه کې د پاکستان سره رول نه وینم نو نه ښکاری. البته پاکستان مخامخ د دې پروسې نه خبر وي ځکه چې اسلامي سره د پاکستان هم لکه څنګه چې افغانانو سره د اړیکې برابر شي وي نو اسلامي سره هم شته چې د افغانستان مسله که حل کیدی شي دا بین الافغاني خبرو په بنیاد حل کیدی شي که نور هي وادونه پکې دخیل کیږي د اړیکې پکې رول وي بیا کیدی شي په دې معاملاتو کې لکه شانتي چې بیا نه پیدا شي مشکل پیدا شي نو خدا دا افغانان خپل باندې د دې مسلو حل روباسي نو باید چې نور هي وادونه هغه تر همکاري خو کی په ماضي کې کوم شکونه پاتې شوی دی چې ځنې طالبان او خپل چې افغان حکومت سره خبرې وکړي هغه ته مشکلات پیدا کردن هغه باید چې هغه تکرار نشي. د چین رول ډېر زیات مهم دی د سولې په پروسه کې او د هغې څو علتونه دي. یو چې د چین افغان حکومت سره ښه تعلقات دي، ښه اړیکې دي او هغه په دې وروستو کې بیا ډېرې زیاتې شوې دي. د څو میاشتې وړاندې د افغانستان د ملي سلامتیا مشاور هغه هم یو دوه درې هفتې مخکې روانې چین ته تللی و، ډاکټر عبدالله سبا چین ته روان دی او بیا چین چې کوم دغه څلور اړخیزه ګروپ کې هغه شامل شوی دی. د چین رول مهم ځکه دی چې د چین طالبانو سره هم رابطې شته، د قطر کې دفتر کې هم د چین رابطې شته او چین په خپله باندې دا مني. چین د دې خبرو قربتوب کولی شي، چین پکې نور همکاري کولی شي، د پیسو مرسته کولی شي که سفرونه سوکول غواړي، لیکن د مسلې د حل بنیادي اختیار افغان حکومت او امریکا سره دی. نو د هغې رول بیا ډېر زیات مهم جوړېږي. په پاکستان باندې هم دباو زیات شوی دی او دغه د قطر د دفتر د طالبانو وفد او پلاوی چې پاکستان ته راغلی و، نو داسې یو نظر دی چې زما هم دغه نظر سره اتفاق دی چې په پاکستان باندې دباو زیات شوی و. لیکن غلطي بیا دلته دا شوې ده، د بدقسمتۍ نه طالبان هغه پاکستان ته راغلل، لږ وخت تېر شوی و. افغانستان غوښتل چې د فبروري په میاشت کې یا د مارچ په میاشت کې دا خبرې وشي، ځکه هغې نه غوښتل چې د پسرلي د عملیاتو اعلان وشي او تشدد زیات شي. باید چې که پاکستان وعدې کړي وي هغه پوره شي، لیکن چې د مسلې حل فقط چې افغانانو سره یوازې هم هغې سره وي او دا حل بیا راوتین شي.
ډېره مننه ترخان صاحب ډیوه ریډیو ته د وخت ورکولو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
او اوس اوریدونکو، تاسو سره د افغان کډوالو په حق لباندې هم یو رپورټ شریکوو. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ میډیا ته ویلي دي چې پاکستان لا دا فیصله نه ده کړې چې افغان کډوال به نور څومره موده پاکستان کې پاتې کیږي، خو پاکستان دا غواړي او هڅې کوي چې د افغانستان حالات سازگار شي چې دوی بیرته واپس خپل وطن ته لاړ شي. په دې حق لباندې تاسو ته تفصیلات درکوي د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین.
د پاکستان د سرحدي چارو او ریاستونو وفاقي وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ د مطبوعاتو سره خبرو کې ویل پاکستان هڅه کوي چې د هیواد دننه میشت افغان کډوال په رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه کړي، خو دا خبره په ډاګه کړه چې پاکستان نه خو افغان کډوال خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره مجبورولی شي او نه ورسره زور زیاتی کولی شي. ولې چې پاکستان د سلويختو کلونو پورې د هغوی میلمستیا کړې ده او نه غواړي چې اوس دغه معاملہ خراب شي.
لیکن ایٹ دی سیم ٹائم افغان حکومت کے ساتھ ہم ملاقات میں ہیں، پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ والنٹیرلی واپس چلے جائیں. ہمارے ملک کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے ان کا، ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. مکمل کوشش ہے، اللہ کرے کچھ ہو جائے.
ہغوائی پا دے لڑکی منگ دا افغان دولت سر پا تماس کیو او پورا حس کوو چی افغانستان کی دا سی حالات را جڑ کلی چی افغان کڑوال پا خپل خوخا ہے واد تستانشی. خود افغان کڑوالو پا پاکستان کی دا نور پاتی کی دو دمیاد غزولو پا حق لا لس پریکلا ندشوی. خکار دیوی چی دا پاکستان حکومت دا افغان کڑوالو خپل ہے واد تا دستانی دو دا پارا دا تیر کال یو دیرشم دسمبر نیٹا ور کڑی وا. خو پاکستان، افغانستان او د ملل متحده د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار په دې کار پوره کولو کې ناکامه شوې دي. پاکستانی مطبوعات د یونیسیار د سرچینو د خولې دا هم وایي چې پاکستان د افغان کډوالو په خپل هیواد کې د پاتې کېدو د میاد نور نه غځولو پریکړه کړې ده او دا هم ټاکلې ده چې د کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو عمل به نور توندوي. د ملل متحده د شمار شمیرو تر مخه دا وخت پاکستان کې خوښه 1.5 میلیونه افغان کډوال په قانوني توګه اوسیږي او د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه 1 میلیونه افغان کډوال په لا قانونه توګه پاکستان کې ژوند کوي. خو کال 2014 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید را په دیخوا پاکستان کې د میشت افغان کډوالو پر ضد زور زیاتی کې اضافه لیدل کیږي، خو پاکستان د افغان کډوالو د زورنې او خپل هیواد ته په زور د ستنولو راپورونه رد کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو
استاسو پورٹول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس آف امریکا جیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استه او سمزو د پاکستان قبایلي سیمې ولوري ته چیرې چې خیبر ایجنسی کې ځای چارواکي وای د طالبانو مخالف امن کمیټې د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې لښته لږه څلور کسان وژل سوي دي او د پیښه د لنډي کوتل په ځخه خیل بازار کې تیر شپه رامنځته شوی او هلته د خیبر پښتونخوا په ټان کې هم چارواکي وای د وی پخوانی امن کمیټې دوه غړي ناپیژاند وسلوالو په ډزو وژل دي. د ټولو تفصیل اخلو زموږ له خبريال عدنان خان بیٹنی څخه چې دا وخت لمر سره د ټلیفون په لکه موجوده سړی مسایو په خیر علی بیٹنی صاحب
خوشاله اوسې نصر کاکر صاحب
ډیر مننه. تر ټولو مخه که هم د قبایلی سیمی او خیبر ایجنسی او د ټانک د دغه دواړو پیښو تفصیل کا بیان کړئ.
مهربانی کاکر صاحب، دوا دوا بلا بیل پیښې دي چې یو په خیبر ایجنسی چې کوم قبایلی علاقه د هلته تر سره شوې ده او بل چې ده هغه پټان کې تر سره شوې دي. کوم چې میډیا راپورټونه دي چې چرواکو لخوا ورته ویلي شوې دي، دا ویل کیږي چې د لنډي کوتل په ځخه خیر علاقه چې بیګا د شپې چې کوم حکومت په نوو ډله د توحید الاسلام د هغه په لویان ترمن زرشتې شوې دي او د پر مهال درنې او سپکې وسلې هم کراول کې دي. تر دې وخت پورې چې کوم راپورټونه میډیا تر رسیدلي دي هغه تر مخه څلور کسان چې دي هغه وژل سیوی دی. دا ویل کیږي چې دا د حکومت په لوه چې کوم وسلوالو پارټي وا او د طالبانو وسلوالو په ضد به عملیات تر سره کول، هغه تر منځ د غمشت سیوی او څلور وړ کسان چې کوم وجلی سیوی دی د توحید الاسلام ډلې سره تړاو لري او دا حکومت په لوه یا د چکم حکومتي لشکر ویل کیږي د هغه کسان دی. اندې سره دا هم ویل کیږي چې بل پیښه د خیبر پښتونخوا انتهي جکمه سویلي سیمه د ټانک هلته تر سره شوې ده او په ټانک ضلع کې هم دوه پیښې شوې دي. یو په جندر کې کې ویل کیږي چې هلته د پخوانی امن کمیټې جکم لشکر و دي هغه په لویانو کورته د معلومه کسان ورغړي دي او په ډزو کې دوه کسان چې دي د امن کمیټې پخوانی کسان چې دي هغه وژل شوې دي. بل پیښه چې ده هغه په ګومل علاقې کې رامنځته شوې ده او هلته مش پیپر محل باندې د معلومه کسان د یو امن کمیټې پخوانی لشکر چې کوم کس هغه کور ته ورګړ شوی دی او هغه په ډز سره وژل دی. دغه سي پټنګ سیمه کې دغه درې دی امن لشکر چې کوم کسان دی هغه وژل شوی دی. خو تر دې وخت پورې زغو پیښو چې کوم وسلوال ګوندو دی هغه له خوا ازمواري نه د اخستې شوی. خو زه به تاسو ته وایم چې کوم وخت نه دی امن کمیټې لشکر پټان کې ختم کړی شوی دی، هغه ورسته وخت په وخت باندې دی وسلوالو له خوا په امن کمیټې چې کوم غړي دی هغه یو یو سره په نخ کېږي او وژل کېږي او اکثر هغه ازمواري شي دا بیا پاکستانی طالبان په غاړه باندې اخلي. زه به تاسو دا هم چې درې میاشتې مخکې یو واده سي پیښه را مخه شوې او په عمر اډه علاقه کې چې په هغه کې هم د وسلوالو طالبانو لخوا یو مقامي چې کوم امن لشکر کسو هغه ورلې شوی و. دغه سي دغه امن کمیټې چې کوم کسان دي هغه بیا بیا پولیس ته شکایت کوي چې د وسلوالو لخوا په نقش دي او پولیسو لخوا له دوی څخه اصله چې دا هغه اخستې شوی ده. پولیس سره چې کله موږ خبرې کیږي نو هغه هم دا خبره کوي چې هغه وسه چې کوم امن کمیټې حیثیت و هغه حیثیت نه پاتې شوی او
دی نه هغه واک اختیار اخته شوی دی. سید عدنان خان بیٹنه غوړم چې یو بل مهمه پښتنه هم وکما هغه دغه چې د وزیرستان څخه د فاټا ډیولاپمنت اتورټی چې کوم کارکونکي او مامورین تشتول سوي څومره د اوړاندې د هاوی په باب څه معلومات شته چې لا تر اوسه پوری هم د برمتسو برمتکونکو په ولکه کې یا بیا خوشکړل سوي.
کاکر صاحب دا درې میاشتې مخکې د جنوبي وزیرستان څخه بدرکه شي وو کوم د چفاټر ډیولپمنټ اتارټي کسان ویل کېږي د هغې مشر په شمول پکې جیولوجیست او انجینران هم شامل دي او هغې لپاره پولیټیکل اډمنسټریشن چې دا د اف سی آر قانون لاندې کریک ډاون شروع کړی او نږدې د دوتانی او سلیمان خیل قبیلې یو سل نه زیات کسان دغه درې میاشتو راسې په قید باندې د اف سی آر قانون لاندې بندي دي. نن داسې راپورټونه له هغه ځای نه طالبانو لخوا میډیا ته ویل شوي دي چې دغه کسان خلاص کړی شوي دي او دوی آزاد کړی شوي دي. د دې وړاندې هم یو تن د طالبانو لخوا خلاص کړی شوی و چې هغې تصدیق بیا حکومتي چارواکو هم کړی و خو تر دې وخته پورې د دغې کسانو په حواله باندې طالبانو لخوا خو دا تصدیق شوی دی چې دوی آزاد کړی شوي دي. خو چې کوم جنوبي وزیرستان ځایي انتظامیه ده هغې سره موږ بار بار په رابطې باندې یو او هغې لخوا دومره پورې امکان څرګند کېږي چې یاره دې خبرې روانې وي او داسې دې ته معلومات شته چې دا کسان آزاد کړی شوي دي.
ډېره مننه.
خو دا پخلی نه کوي چې دا کسان را رسېدلي دي او کنه.
ډېره مننه او کور ودان.
مهرباني. کور ودان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے خبری خپرونه کې درته یو ځل بیا زه انیلا خالد
او زه نصر کاکر
تاسو ته هر کلی وایو او یو ځل بیا وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی.
افغان چارواکي وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي د ډلې ترمنځ د سولې تړون لپاره په اړه کې خبرې اترې روانې دي. د تړون لاسلیک کېدو په بڼه کې به حزب اسلامي د حکومت په ضد وسلواله مبارزه پرېږدي او د افغانستان اساسي قانون به ومني.
مثبت اشاره دواړو غاړو ورکړي دي. تړون ته نږدې شوي دي او زما نظر دا دی چې دا تړون ډېر زیات ګټور دی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره.
پاکستان وایي د افغان کډوالو په هیواد کې د پاتې کېدو نیټه نه ده غځولې خو نه غواړي چې افغان په زور استانه کړي. د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ مطبوعاتو ته ویلي دي افغان کډوالو د سندو لپاره به هڅې جاري ساتي.
پوری کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ والنٹیرلی واپس چلے جائیں. ہمارے ملک کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے ان کا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شام کې د یو پراخ ډزبندۍ د لوزنامې د هڅو په لړ کې د سعودي عربستان له بچا سلمان سره لیده کاته کړی دی.
سرټی کی تاسو واوریدل اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې د سولې د عالی شورا او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار استازو امکان څرګند کړی چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ تړون به نن صدر اشرف غنی منظور کړي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي یو مرکچی امین کریم او د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د ای پی خبری ادارې ته ویلي دوی هیله مند دي چې صدر اشرف غنی به نن د یکشنبه پر ورځ دا هوکړه لیک منظور کړي. دغه خبری اداره وای له حزب اسلامي سره د جوړجاړی په افغانستان کې سولې او ثبات اهمیت لري او له مخالفینو سره د صدر اشرف غنی د خبرو اترو هڅه به نوره ګړندۍ کړي. او هم په افغانستان کې امنیتي ځواکونو نن د یکشنبه پر ورځ ویلي یو شمالي شهر باندې د طالبانو تعرض درولې او درنه مرګ ژوبلې ورته اړولې ده.
د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ میډیا ته د افغان کډوالو په اړه خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت د دوی په پاکستان کې سمود نور پاتې کېدو په حق لا څه فیصله نه ده کړې خو پاکستان او افغانستان په دې لړ کې رابطې کوي چې د افغان کډوالو لپاره د افغانستان حالات سازگار کړي چې دوی بیرته واپس خپل وطن ته لاړ شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د یکشنبه پر ورځ په شام کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ د ډزبندۍ د لوزنامې د ټینګولو په اړه له سعودي عربستان څخه د ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال چې روان اونۍ د سیمې د ستونزو په هکله پراخې خبرې اترې کیږي. شاغلی کیری نن د سعودي عربستان له بادشاه شاه سلمان سره ملاقات کړی. د دې تر څنګ نوموړي له خپل سعودي همنصب عادل الجوبیر سره هم د شام په وزه خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن ویانا ته هم سفر کوي چیرې چې به هغه او د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ لپاره د وزیرانو د غونډې کوربتوب کوي.
د بنگلاديش پولیس تر مخه د همجنسانو د حقوقو لپاره کارکونکو په وجنو کې ککړ د داعش مشکوک تندروایي گرفتار کړی دی. د ډاکې د پولیس ویان معروف حسین سردار وایي ملزم شریف الاسلام شباب یې جیل ته کړی دی. چارواکو د شباب تعلق په بنگلاديش کې تندرو اسلامي ډلې انصار الله سره خودلې دی. دوی د همجنسانو د حقوقو لپاره کارکونکو د وجنې ذمہواري په خپل سره غستې وه.
د داعش یا اسلامي ریاست وسله والې ډلې د بغداد په شمال کې د هغه برید مسولیت پر غاړه اخیستی چې په کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي او یوویشت نور ژوبل دي. نن د یکشنبې پر ورځ یوه ځانمرګې برید کوونکي د ګازو د تولید یوه مرکز و مخې ته خپل موټر وچاودوي او له هغه وروسته شپږ نور ترګر چې چاودېدونکي صدرې یې اچولي وي دغه مرکز ته ننوتل، خو د یوه ساعت له جګړې وروسته امنیتي ځواکونو دغه کسان کنټرول کړل.
د آسٹریلیا چارواکو د ترهګرۍ په تور کې پنځه کسان د خالی پر وز نیسلی دي چې د سمندر د لارې انډونیشیا ته او بیا شام ته سفر کول غوښتل چې تندروا تنظیم دولت اسلامیه کې شامل شي. گرفتار کړی شوي کسانو کې یو تندروا جهادي مولا موسا سیرنټونیو ته د عمر قید ورکولو امکان دی کچری په د تورونه ثابت شي. ملزمان به د ګل پر وز عدالت کې پیش کول شي.
د چین د دفاع وزارت د خپل هیواد د پوجي پرمختګ په اړه د امریکا د دفاع وزارت په یو رپورت سخت به اطمینانی څرګنده کړي. د دفاع وزارت د امریکا کانګرس د جمعې پر ورځ جاري شوی رپورت کې ویلي چې چین د جنوبي چین په لنجمن سمندري برخه کې د ټاپو د پرمختیا او هلته د وسلو په لیږلو توجه ورکوي او غواړي چې په سیمه کې سمندري برلاسي ولري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سمزو د پاکستان لوري ته چیرې چې چارواکي وایي ډیر زر به د پولیو په ضد کمپاین شروع کوي او په ټوله هیواد کې به دغه کمپاین ادامه لري تر درې ورځو پورې او شپږ دېرش میلیونه ماشومانو ته به د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کېږي. داسې هم راپورونه دي چې افغانستان او پاکستان به هم په یوه ورځ باندې د پولیو ضد کمپاین چلوي چې له سیمې څخه دغه ناروغي ختمه کړل سي. نور تفصیل په دې باب راکوي زموږ خبریال نبیله مشتاق په دې رپورټ کې.
خبر پختونخوا او قبائلی ایجنسیانو کے بعد سبا دا درې ورځې نه پولیو مهم پیل کیږي. ایمرجنسی آپریشن سینٹر میڈیا ریلیشن آفیسر عقیل احمد خان ڈیوا ریڈیو ته دا ویل چې دې کمپین کې به د خیبر پختونخوا شپږ پنځوس لکه ماشومان او د فاټا نه لکه پنځه شپېته زره ماشومانو ته به پولیو ناروغتیا نه محفوظ ساتلو ساسکې ورکول کیږي.
فاټا کې نه لکه پنځه شپېته زره خوښه ماشومان چې کوم دنو ویکسینیټ کیږي. د دې لپاره چې کوم دنو صدری زرا اتا ویا ٹیمونه چې کوم دینو هغه تیار کړی شوی دی. یی کی ځینی موبایل ټیمونه دی، ځینی فکس دی، سبکې ترانزیت ټیمونه دی او دا به ان شاء الله ټول فاټا چې کوم دی نو اف ار ایریا چې کوم دی کې وای چې ماشومان او تپینځ کالو نا کم ماشومان او تبا پولیو ویکسین ورکړ کیږي دی ټیمونه په ذریعہ.
عقیل احمد خان زیاتوی چې خیبر ایجنسی کې رسائی ممکن کې دو سره او کمیونټی بیسډ ورکرز شمولیت سره د ایت ډیره کامیابی تر لاسه شوې ده او روان کال تر دې د مفاټا کې یو پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی.
سکال جی په 2016 کې یو پولیو کیس په فاټا او اف ار علاقې کې نه دی راغلی. 2014 کې کیسونه ډیرو، د 2015 کې چې کوم دنو کیسونه ښه کافي کم شوي په نسبت د 2014 نه او سکال خوړو شته دی نه. او یقینا دې کې غټ یو ډېر اهم خبره چې کمونو هغه چې کم ماشومانو ته به رسایي نه کېدا کم رسایي کېدنو یو خو غټ اهمه وجه هغه وه. ورسره چې کوم دنو دا اوس څه لږ ډېر زنانه مونږ سره چې کوم دنو کمیونټي چې کوم هیلت سایډ باندې هیلت ورکر ځینې وایي کې ځینې مونږ زنانه هم شامل کړي ولې چې هغه یې کوره پورې رسایي کېدې شي. نو دا یو اهم خبره ده چې هغه کې
دا زیاتوی چې تیر شوی مهم کې دوه دیش ماشومان د والدینو انکار په وجه پولیو ضد څاڅکو نه محرومه پاتې شوی دي. عقیل احمد خان ډیوا ریډیو د لارې د خیبر پختونخوا خصوصا د فاټا سیمې خلکو لپاره یو پیغام لري او وایي
کیمپین شروع کی دو والا دے سبا نبدا کیمپین پولیو ویکسین پا فاٹا او ایف آر کی شروع کی گی نو منگ دکا خواست ہر مور پلار تا چی آئی دے طول عمر مزورئی نہ بچکولو دے پارا منگ سر مددو کی اخبل معشوم مان چی کم دنو آئی دے پولیو ویک خام خاور کی ہر یو معشوم لا ویکسین ور کول دیر ضروری دے چی یو ہم پاتی شی پاتی نشی یو پاتی شو نو آگا پی آگا سر چند وائرس تڑلی نو آگا با طول کمیونیٹی دے پارا
واضح دیوی چی روان کال پاکستان کے لس معشومان دا پولیو مرض ښکار شوی دی چی دے کے سلور سندھ پنځه خیبر پختونخوا او یو بلوچستان نه دے. نبیلہ مشتاق، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
د منوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ده. که تاسو زمونږه خبرونه اوریدل غواړئ، بیا اوریدل غواړئ، نو دغه د پاره زمونږه پته ده د www.voadiva.com په دغه باندې زمونږه ټول خبرونه تاسو اوریدل او کتل شي. اوریدونکو سبانه ټول پاکستان کې د پولیو مهم شروع کولې شي، او څنګه چې تاسو ته پته ده وخت په وخت د پولیو په دغه نورو مهمونو کې د پولیو چارواکي د ترهګرۍ ښکار شوي دي. سبا چې کوم مهم شروع کولې شي په دغه کې د سیکیورټي سي انتظامات دي. دا تاسو له تفصیلات درکوي د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومند.
پاکستان کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د ګل د ورځې نه ټول هیواد کې شروع کیدونکي پولیو ضد کمپاین لپاره د سیکیورټي اهلکارو کمې پیښې دي شي، او دغه لپاره د اپسي ځواکونو خصوصي مرسته ترلاسه کوي. د 2600 اپسي اهلکارو ګمارلو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق داخله چارو وزارت نه د یو خط په ذریعه غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د پولیس او اپسي ځواکونو په مرسته به د هر یو پولیو ټیم کارکوونکي حفاظت یقیني جوړوي. او د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړی ګل صاحب وایي دوی غواړي چې د پولیو رنس په مکمله توګه د سیمې نه ختم شي.
تیر حکومتونو نه زیات مطلب دا چې دوی ته توجه ورکړلی کېږي. دوی کې ټول ملک چې دی مطلب دا چې فیڈرل گورنمنٹ هم او نور چې څومره حکومت ټول انټرسٹیډ دي
د پاکستان کراچۍ، بلوچستان، د خیبر پختونخوا سوابی، منسیره، چارسده او قبایلی سیمه باجوړ، مومند او خیبر ایجنسی کې وخت په وخت د پولیو ټیم کارکوونکي په نخښه شوي، او یو اندازې تر مخه تر اوسه د اتیاو نه زیات پولیو ټیم کارکوونکي او د دوی په ساتنه مامور پولیس اهلکار وژل شوي دي. په نږدېو کې په کراچۍ کې د پولیو ټیم ساتونکي او پولیس اهلکار وژل شوي چې پړه تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې وه. خو د خیبر پختونخوا پولیو ټیم لیډر ډاکټر جوهر وایي چې دوی د روان کمپاین لپاره شوي سیکیورټي انتظاماتو نه مطمئنه دي.
دې لپاره سکیورټي کوارډینیشن میټینګ شوې دي، او الحمدلله ټول ضلع کې د سکیورټي لپاره چې کوم پرومیسز شوې دي ګورنمنٹ طرف نه، ان شاء الله سکیورټي به فل مهیا کیږي، او په سکیورټي په موجودګۍ کې به ان شاء الله کمپین کیږي. چونکہ لاسٹ کمپین میں موږ نه غواړو چې د دې صدا سے مصیبت شي، نو دا وجه چې ګورنمنٹ په دې کې کافی فرسټ
سیړونکو وایي چې د پولیو رنس ختمولو کې د غلطو پراپیګنډو سره سره لوی خند د پولیو ټیمونو باندې د بریدونو یره هم ده، چې ورسره د پولیو ضد قطرې ورکوونکو په کارکردګۍ هم بد اثرات پریوزي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیرې ناکام دي؟
خزو ولې د زور زیاتې نخ جوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوا پروګرام اوریدل مه هیروئ.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو، او سمزو د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې چارواکي وینا پیژانده وسلوالو له مرکزي ښار کوټ څخه یو تاجر برمته کړی دی. هغه ښار کې تیر اونۍ هم دوه ډاکټران تښتول شوي وو. حمید سمسور ور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي وایي دغه پیښه تیره شپه ناوخته د کوټ ښار د هوایي ډګر په سیمه کې رامنځته شوله.
د ایرپورټ تانې د پولیسو مشر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې په کلی الماس کې د خروټو د کوڅې اوسیدونکی عبدل ستار د کوټ شار پر پتی محمد سړک باندې دکان لري. د تیر شپه ناوخته په خپل گاډی کې را روانو، له کور سره نږدې څلور وسلوال کسان په بل گاډی کې ورته ناشو. د دلارې ونیواله د په زور راکښته کې په خپل گاډی کې لزان سره په نامعلوم لوري باندې یوړي. د د کورنۍ په سملاسي ډول و پولیسو او ایپسی ته اطلاع هم ورکړې ده. پولیس او ایپسی راغل، شاوخوا سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده. پلټنې پیل کړې دي، خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دي. د کوټ ښار د مرکزی انجمن تاجرانو مشر عبدالرحیم کاکړ د دغې پیښې غندنه وکړله. د له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې په سملاسي ډول دي دغه تاجر روغ رمټ دې راخوشي کړي. په روانه اونۍ کې په کوټ ښار کې د یغوا دا دویمه پیښه ده چې مخې ته راځي. تر دې نه مخه د کوټ ښار له جنا ټاون څخه ډاکټر ارشاد اسد نامعلومو وسلوالو وتښتوي چې تر اوس مهاله پورې بې درکه دی. د هغې پیښې په ضد باندې هم د بلوچستان په هسپتالونو کې د ډاکټرانو له لوري بایکاټ دوام لري. په بلوچستان کې په تیرو وختو کې غوا برای تاوان پیښې ډېرې زیاتې وې. دلته نه یوازې تاجران، وکیلان، سرکاري افسران، د غیر دولتي موسسې کارکوونکي او هندو لژکي هم تښتول کېدل چې بیا به د پیسو په بدل کې راخوش کېدل. خو په 2014 کې کله چې عامه انتخابات وسو، دلته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، مسلم لیگ نون او د نېشنل پارټۍ ګډ ائتلافي حکومت پرانستل شو. د نېشنل پارټۍ ډاکټر عبدالملک بلوچ د 2.5 کلو لپاره اعلی وزیر وټاکل شو. د ده په حکومت کې د اغوا برای تاوان پیښې ډېرې کمې شوې وې، خو د روان کال په دسمبر کې د مسلم لیگ نون سردار ثنا الله زیری د صوبې اعلی وزیر جوړ شو. اوس د تاجرانو سازمانونه ویره لري چې خدای مکه یو ځل به بیا دغه ډول د اغوا برای تاوان پیښې زور ومومي. عبدالحمید سمسور، وایس اف امریکا، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یه جواب درکای
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
کدمن اوریدونکو، تاسو د شام، لیبیا او یمن په حق لا وخت په وخت د ډیو ریډیو او ټی وی د لارې خبري گئی. نن د امریکا سٹیټ سیکرټر جان کیری د سعودي عرب بادشاه سلمان سره د دې ملکونو په حق لا خبري کړې دي. تفصيلات یې تاسو ته درکوي زموږ همکار اکرام الله.
په شام کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ کمزوري ډزبندۍ لپاره مرستې ترلاسه کولو په غرض د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره لیدلی دي. سعودي عرب د شام صدر بشر الاسد حکومت رانسکورولو لپاره جنگیدونکو یاغیانو مهم پلوي دي. د سعودي عرب سرکاري خبري ادارې تر مخه ښاغلي کیری او د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر شام کې د روان حالاتو په سر خبرې کړي دي. نوموړی به د دې وروستو ویانا ته ځي. هلته به جان کیری او د اټلي خارجه وزیر د امنیت او لیبیا د نوي حکومت لپاره د مرستو په سر د خارجه وزیرانو د غونډې کوربتوب کوي. غربي طاقتونه تمه لري د لیبیا نوی قومي حکومت به دغه جنگ ځپلې هیواد رایوځي کی، چرته چې په کال 2011 کې د معمر قذافي حکومت رانسکورولو او د هغه د وژنې وروستو ټول هیواد د اړې غړې سره مخ دی. د راتلونکي نه پورز د شام رسته کوونکې د اولس ملکونو نړیوال تنظیم با په ویانا کې د شام سیاسي مذاکراتو د فروری په میاشت کې شبې ډزبندۍ پر ځای ساتلو او د ملګرو ملتونو لخوا په دغه هیواد کې غیر خلکو ته بشري مرستو رسولو په سر غونډه کوي. خو د شام د حکومت وروستي پوځي ګامونه او وړاندې تک د سیاسي خبرو بیا شروع کولو امکان کموي، کم چې د جنگ ختمولو یوازینی لار لیدل کېږي. د امریکې خارجه وزارت ویان جان کربی د جمعې پر ورځ ویلي په شام کې هر څه صحیح اړخ ته روان نه دي. امریکې اوروسته اپریل په اخره کې شام کې پوځي کچا یو شمېر ډزبندو کولو لپاره کار شروع کړو چې د فروری په میاشت کې شوی په قامی کچا ډزبندي د ماتېدو نه بچ کی. که څه هم د شام حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه کې په مجموعي توګه کمې راغلی دی، خو د دواړه اړخو ترمنځ تاوتریخوالی هم هغسې موجود دی. د اپریل د میاشت په اخره کې د ملګرو ملتونو په مرسته شام کې د سیاسي واک اختیار انتقال لپاره مذاکرات د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د نیغ په نیغه ملاقات بغیر ختم شوي. تر اوسه دا واضحه نه ده چې د یو بل سره مخامخ خبرو اترو بله مرحله به کله کیږي. د روس سپورټنیک خبری ادارې سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د شام لپاره ځانګړي استازي سټیفن ډی مسټورا ویلي هغه به د نیغ په نیغه خبرو وړاندې د شام مرسته کوونکي نړیوالې ډلې د غونډې نتیجې ته انتظار کوي. ځینې څېړنکاران وایي د شام دننه پوځي حالات د صدر اسد حکومت او مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرو اترو پرمختګ کې خنډان اچولی شي.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو په تا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وایي، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د چین د دفاع وزارت د خپل هیواد د فوجي پرمختګ په اړه د امریکا د دفاع وزارت په یو رپورټ سخته بی اطمینانی څرګنده کړې ده. او د دفاع وزارت د امریکا کانګرس ته د جمعې پر ورځ جاري شوی رپورټ کې ویلي و چې چین د جنوبي چین په لنجمن سمندري برخه کې د ټاپو د پرمختیا او هلته د وسلو په لیږلو توجه ورکوي او غواړي چې په سیمه کې سمندري برلاسي ولري. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکې د دفاع محکمې کانګرس کې د جمعې په ورځ خپل رپورټ وړاندې کړی و چې پکې ویل سوي سویلي بحریا چین کې په کړکیچونو اوبو ودانۍ او فوځي کارونو ته ټینګ پام ګرځولی، چې د څه جګړې بغیر په خپل حق کې د دې واکمنې ته نوره وده ورکړي. د شنبې په ورځ د چین د دفاعي چارو د وزارت ویاند یانګ یو جن سرکاري خبري ادارې شینخوا ته ویلي چې په 2015 کال کې د چینی فوزي عملیاتو په اړه امریکایي رپورټ کې د دوی د هیواد د دفاعي پالیسي ختم کړل شوی و. ویان زیاتوي چې چین په دفاعي پالیسي عمل کوي، د کم مقصد صرف خپل استاینه کول ده. فوزي اصلاحات یا د فوزي طرز د ودانیو مقصد امنیت، سلامتیا او جغرافیایي خپلواکي پر ځای ساتل او د چین پر امن او پرمختګ یقیني کول دي. د پینټاګون په رپورټ کې په چین دا تور لګول شوی و چې دوی جغرافیایي خپلواکي او قومي سلامتیا ته نوره وده ورکولو لپاره جاریهانه ګامونه کې زیاتوالی راوسته. فلیپین، ویتنام، ملیشیا، تایوان او برونایي هم د چین په سویلي دریاب کې د خپل خپلواکمنۍ دعوه لري. امریکا وایي چې هغوی په دې کړکیچ کې د یوې ډلې لخوا نه دي او په آزاد تګ راتګ یقین لري. یونګ یو جین زیاتوي چې د امریکې د دفاعي چارو د محکمې په رپورټ کې د چین لخوا فوزي خطره په زیاته توګه وړاندې کړې سوې دي. ختیځ او سویلي دریابونه کې د هغوی د سرګرمیو په غیر منصفي ډول عکاسي سوې ده. د چین د دفاع چارو د محکمې ویان په امریکا تور لګوي چې هغوی د چین دعوو ته د ضرورت څخه زیات د شک په سترګه ګوري.
قدمنو اوریدونکو، په عراق او شام کې تازه صورتحال دا دی چې هلته کې وسله والو بریدونه کړي دي او په نتیجه کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. نور څه تفصیلات دا تاسو له سټوډیو نه نیغ په نیغه زموږ همکار شهبزاده درکوي.
تندرا وډلې داعش نن د اتوار په ورځ د عراق سر خر بغداد کې د ګیسو په یو کارخانه ترسره شوي هغه ځانمرګي برید زمواري قبوله کړی دا چې پکې خواوشا سوالس کسان وجل شوی د بغداد په تاجی نمسیمه کې رامنسته شوی د غزان مرګي بریت کې سلیریش کسان جوبل شوی هم دی د چارواکو په وینا یو ځان مرګي د چاودیدونکو موادو نه ډک خپل گاڑی د گیسو د کارخانه د مرکزی دروازې سره نږدې شولې او د دغه چاودنې وروسته یو بل گاڑی چې پکې شپږ درهګر ناستو دغه کارخانه ته ورننوتو کې کامیاب شویو د بغداد د عملیاتو د کمانډ د یو ویان تر مخه خواوشا یوې ګنټې د نختې وروسته امنیتي ځواکونو په دغه درهګرو قابو موندله خو هغوی د گیس په کارخانه کې د ګیس ته ذخیره کولو دریو کنټینرو ته اور لګولی وو د دغه برید ذمواري داعش توندرو ډلې په غاړه اغستې ده دغه ډله د عراق په لویدیځه او شمالي برخه قبضه لري او بغداد کې په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو ذمواري هم قبوله کړې اخوا د شام د زور سیمه کې توندرو ډلې داعش په یو هسپتال حمله کړې ده او لږ تر لږه شل کسان یې وجلي او د دغه هسپتال عمله یې ارغمل کړې ده د شام په وضعیت د نظر ساتونکي ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس مشر رمی عبدالرحمن په دغه اړه میډیا ته ویلي داعش په الاسد نومي روختون د دیر زور خار په لویدیځه برخه کې بریت کړی او لږ تر لږه شل عسکر او حکومت پلوه جنگیالي وجلی دي هغه دا هم ویلي دي جنگیالو جنگیالو په روختون قبضه کړی او د دغه هسپتال عمله یې یرغمل کړی داعش ویلي دي چې دوی 15 حکومتي عسکر وجلی او درې بندیان کړی دي خبري ادارې رایټرز خپل یو رپورټ کې د سرچینو د خولې ویلي حکومتي ځواکونو په روغتون بیا کنټرول ترلاسه کړی دی د شام حکومت او روس دغه ښار کې امدادي مواد غورځوي او د دارالزور ولایت خواوشا کې د داعش هدفونه هم په نښه کوي
ریډیو دا ګلاب خطر منوریدم کو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم د کښتو کروندې په باب تاسو ته یو مرکه وړاندې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وای به وخت بارانونو د دوی د غنمو فصل وران کړی دی زموږ خبريال ملک وکاس په سیمه کې لیو کروندګر کامران شاه سره خبرې کړي د هغه د فصل په باب ځینې پښتلې دي او د بارانونو حال یې ځینې اخستې په دې مرکه کې نور تفصیل
یره جی دا خو پټم پاخه شوی دی خو د موسم د وجه بارانونه ډیر زیات دي د دقه وجه دا دانیم تور کړه وګم خراب شو جی او د دقه وجه لیټ شو مونږ وسم تر شر راوستو او نیمه کې را تا پرې خو دل دا غي نه اضافي مونږ د ډیزل پیسې مو ورکولې او کارونه کو او پاتې شو دا غنم
دا تاسو چې اوس دا کم غنم چې دی په پلاستیک کې گیر کړل کنه نو دا باران اواله لامد شي وو کنه
دا هوجی لامد شي وو خو لا دون زیات نو جی نو دا کې وږی موږ په پلاستیک کې بند کړل چې محفوظ
پلاستیک کې که اوس لامد غنم چې دین و تاسو گیر کړي نو هغه به دوپ نه کوي چې نور په لګي دا به خرابي کنه
دا چې جی ډیر ټایم د پاره اوشي نو بیا دوپي او په روز نیمه نو دونا سو اثر پې نه پوري
ها خو که باران اوشو دا غي نه وبد شي کم
ها جی دا باران د مخنیوي د پاره مونږ دا کومږ چې نور لامد نه شي زیات لکه جی تاسو چې څنګه وګورئ شاته بوس موس پراته دي دا ټول باران لامد کړل او دا خرابي کی دا دینه پس دا تور شي نه سرجو پوری او نه سو هغه اخلي
دا غنمو دا چې په پټی کې پراته دي نو دا صحیح طریقه ده که غلطه ده
یره جی دا هو اوس لوګرو لوکړی دی جی خدا طریقه بالکل غلطه ده دی سره غنم ضایع کیږي خرابيږي او دوړيږي جی او بس مجبوری ده باران شو پیدا پاسه نو بس پدک کې وجه ته پاتې شو ګډه مون تړلې شو او زه ته اوم نه رسیدل محفوظ هم نشو ګډه وینه دا پلک پټم ریبل شي وی دی تړلې شي وی دی او درولې شي وی دی نو دا باران نم لګ محفوظ دی او نقصان دې ته کم رسی
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد دالي چې د انسانانو خدمت وکم
ملال یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډيري نوري خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډيري خزي په دغه ارمان مړي یا سرګردانه ګرځي
تحریک کم تحریک نشته نه تحریک چې نشته په چرته
راغلی د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه روي
د هر زیارت پورس د شپې نه نه د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاب قدر من اوریدونکو لږ ګړی وروسته به تاسو بیا یو مهم خبرونه اوري. له هغه وروسته به د روانو چارو خپرونه وي او کوربه یې رحمان بنیری. د دې تر څنګ تاسو ته وایو چې زموږ ټوله خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه لیدلی سي voanews.com/diwa. په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ څارلی سي facebook.com/voadiwa. په ټویټر باندې twitter.com/voadiwa. لنډ خبرونه هم په ټویټر باندې ډیوه ریډیو ورکوي. د تر څنګ په زموږ ویډیوګانې او ځینې مهم خبرونه په فیسبوک باندې کتلی سي، لیدلی سي او همې اورېدلی سي. له ډیوه ریډیو سره اوسئ.